به ما از رادیو آزادی میشنوید. سر ساعت است. برنامه را میسپارم با همکارم احمد شیبر.
ملیح احراری مننه او درنو آوریدون که السلام علیکم. دولس بجی شوی ده خپرونه تر وی بجی پوری دوام کوي. د ازادي راډیو درې ساعت په خپرونه کې د ګوړی اچار ونیس تفریح پروګرام خپرو او همدارس ازادي راډیوي ادبي مجله خپرو. یو شمیر تازه رپورټونه هم تاسو ته وړاندې کوو. خو په پیل کې د دې ساعت خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون په دریو ولایتونو کې د سلګونو مرکزونو د رایو د بیا شمیرلو غوښتنه وکړه. د امریکا د استازو د مجلس مشر وایي افغانستان د نورو سرتیرو د استولو په اړه د اوباما د حکومت غوښتنه به کېدی شي د استازو له سخت مخالفت سره مخامخ شي. او نن پر نیویارک واشنگتن باندې د 2020 کال د سپتمبر 18 نیټې د لویو تروریستي حملو اتم تلین لمانځل کیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون چې د درغلیو د ادعاو په اړه څېړنه کوي د پنجشنبه په ورځ د رایو په درې اتیا مرکزونو کې اچول شوي رای باطل اعلان کړي. دغه رای په دریو ولایتونو قندهار، غزنی او پکتیکا کې چیرته چې د ولسمشر حامد کرزي ملاتړ زیات دی باطلې ګرځول شوي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د مقدماتي نتیجو له مخې حامد کرزي تر اوسه پورې د 90% شمیرل شو رای څخه څه د پاسه 45% ګټلی. خو که د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون کافي زیاتې رای باطلې وګرځوي نو په هغې صورت کې به د کرزي فیصدي له 50% ښکته کیږي او د دوهم ځل لپاره د انتخاباتو زمینه به برابره شي. د امریکا د نمایندګانو د مجلس مشر نانسی پلوسی پرون وویل چې په دغه مجلس کې افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو د فیصلې کم ملاتړ ویني. د پلوسی دغه څرګندونې جمهور رئیس بارک اوباما چې افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو پر موضوع غور کوي له یو مشکل سره مخامخ کړی دی. تمه ده چې په افغانستان کې د امریکایي قوا قومندان جنرال مکرسټل به په راتلونکو څو اونیو کې له واشنگټن څخه افغانستان ته د نورو عسکرو او منابعو د استولو غوښتنه وکړي. د افغانستان لپاره د کاناډا سفیر وایي هیواد یې په پام کې لري چې پر روانو دوو کلونو کې د 400 میلیونه کاناډایي ډالرو په ارزښت پرمختیایي پروژې په قندهار کې عملي کړي. په کابل کې د پنجشنبه په ورځ ویلیم اربل کروپسی خبریالانو ته وویل کاناډا په پوځي بیارغونې او نورو برخو کې خپلو اوږدمهاله مرستو ته ادامه ورکوي. د دې ترڅنګ د کندهار د امن او ثبات په ټینګښت کې هم هلې ځلې کوي. دغه لوړ رتبه کاناډایي ډیپلوماټ چې درې اونۍ مخکې پر دې مقام ګمارل شوی ویلي چې په افغانستان کې د کاناډا ماموریت په 2011 کال کې پای ته رسیږي خو د ویل باید وکتل شي چې تر هغې وخته شرایط څرنګه کیږي. د برتانیې د باکینګم ماڼۍ وایي چې شاهزاده ایډوارډ دوه مکمل ورځ په افغانستان کې د جنگ په لومړۍ کرخه کې له برتانوي عسکرو سره تیره کړه. د باکینګم یو ویان پرون ویل چې شاهزاده ایډوارډ چې د ملکه الیزابت کشرې زوی دی د سې شنبه په ورځ هلمند ته تللی و او د چهارشنبه په ورځ بیرته هیواد ته ستون شو. 45 کلن شاهزاده ایډوارډ چې د دوهم کنډک شاهي ډګروال دی یوه ورځ د دغه کنډک له یونټونو سره په سنګین ولسوالۍ کې تیره کړه. د دغه کنډک عسکر 15 میاشتې کېږي چې په سنګین کې د امنیت د ټینګښت لپاره هلې ځلې کوي. د خوست د ژورنالستانو ټولنې په قندوز ولایت کې د افغان خبریال سلطان محمد منادي وشنه په کلکه وغندله. په دې اړه جوړه شوې غونډه کې ګډونوالو دا پیښه د افغان خبریالانو او ژورنالستانو په وړاندې د زور زیاتي او تاوتریخوالي یو ښکاره مثال وبله او د دولت له امنیتي ارګانونو څخه یې وغوښتل چې په دې اړه لازم او جدي تحقیقات وکړي. په کابل او د افغانستان په ګڼ شمېر نورو سیمو کې هم د دغه ځوان افغان خبریال وژنه په کلکه غندل شوې ده. سلطان محمد منادی د تېرې سې شنبه په ورځ په قندوز ولایت کې هغه مهال چې نړیوالو ځواکونو د هغه او د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د برمته شوي خبریال د ژغورنې لپاره عملیات کول ووشل شو. دا هم د نړۍ خبرونه. ټاکل شوی ده چې په نیویارک کې د سوداګرۍ د مرکزونو پر ودانیو د تروریستي حملو اتم تلین ولمانځل شي. دغه مراسم به په هغه ځای کې ترسره شي چې اته کاله وړاندې د سوداګرۍ د مرکزونو دوه اسمانڅکي ودانۍ پکې ولاړې وي. په نننیو مراسمو کې به په 2001 میلادي کال کې په نیویارک، پینټاګون او پنسلوانیا کې د تروریستي حملو د څه باندې 3000 قربانیانو یاد ولمانځل شي. په پام کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په دې مناسبت وینا هم وکړي. ټاکل شوی ده چې د نړۍ لوی هیوادونو د ایران نوې وړاندیز چې د خپل اټومي پروګرام په اړه د لویدیځو د اندېښنو د لرې کولو لپاره کړی دی وڅېړي. د متحده ایالاتو، برېټانیې، روسیې، چین، فرانسې او جرمني ډیپلوماټان په دې اړه سره خبرې کوي. سپینه ماڼۍ وایي د ایران دغه نوی پیشنهاد چې په 500 پاڼو کې لیکل شوی دی د لویدیځو هیوادونو اندېښنې نشي ځوابولی. د عراق لپاره د امریکا سفیر ویل دغه هیواد څخه په راتلونکي اګست میاشت کې د امریکایي سرتیرو د وتلو پلان نه دی بدل شوی او په همدې نقطه به د متحده ایالاتو ځواکونو له عراق نه په وتلو پیل وکړي. کرسټوفر هیل د امریکا د کانګرس د بهرنۍ اړیکو کمیټې ته ویل په عراق کې راتلونکي 12 میاشتې د امنیت د ټینګښت، ډیپلوماتیکو روابطو او سیاسي پرمختګ لپاره ډېرې مهمې دي. خو نوموړي ویل د امنیتي وضعیت ناراضي دی ځکه چې په بغداد کې د بهرنیو چارو او مالی پر وزارتونو باندې روسیو بمي حملو چې سلګونه کسان پکې وشل شول عراق بیرته د کورنۍ جګړې په ډګر بدل نه کړ. په عراق کې بیا د امریکایي ځواکونو یو لوړ رتبه قومندان وایي په دې هیواد کې چې له تېرې جون میاشتې راهیسې کومې حملې ترسره شوي دي اکثره د القاعده شبکې لخوا شوي. جنرال چارلس جاکوبي تېره ورځ خبر اعلانو ته ویل په زیاترو شو غټو حملو کې چې تاسې ولیدې او زیاتې مشهورې دي د القاعده تکتیکونه ښکاري. دا په داسې حال کې ده چې د نوموړي امریکایي جنرال له دې څرګندونو یوه ورځ وړاندې د عراق په شمال کې او په کوردنشین سیمه کې یوې ځان وژونکې حملې لږ تر لږه 22 تنه ووژل او 45 نور یې ټپیان کړل. دغه امریکایي قومندان ویلي د تیرو کلونو په مقایسه د القاعده شبکه اوس په عراق کې تر ډېره حده ځپل شوې ده. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د آذربایجان خبری رسنیو رپورت ورکړی چې څلور ارمینیایي سرتیري له آذربایجان څخه جلا شوي سیمې نوګورنو کاراباخ ته نږدې له آذری ځواکونو سره په یو نښته کې وشل شوې دي. د ازادي راډیو د آذری څنګه راپورونه وایي چې د نوګورنو کاراباخ چارواکو بیا دا خبره رد کړې ده. ارمینیایانو چې د ارمنستان ملاتړ ورسره د 1990 میلادي کال کې پر نوګورنو کاراباخ باندې د آذربایجان د کنټرول د پای ته رسولو په هدف وسلوال فعالیت پیل کړ. تر اوسه پورې په دې جګړه کې شاوخوا 1500 کسان وژل شوي دي. د دواړو لورو ترمنځ 1993 میلادي کال کې اوربن لاسلیک شو خو د سولې په اړه کومه موافقه تر اوسه پورې نه ده شوې او له همدې امله د اوربن کرښې ته نږدې کله ناکله د دواړو لورو ترمنځ وسلوالې نښتې پیښیږي. ناسا یا د امریکا د فضائی تحقیقاتو ادارې زمکې ته د فضائی بیړۍ ډیسکوري راښکته کېدل ځنډه ولیدي. ناسا ویلي دا ګامې په فلوریدا ایالت کې چېرته چې د فضائی بیړۍ د ناستې ډګر دی د طوفاني هوا د رالوتو له امله پورته کړی دی. ډیسکوري چې وطنه فضانه وردان پکې دي په فضا کې نړیواله مرکز ته د موادو د رسولو د 13 ورځني ماموریت وروسته بیرته زمکې ته راښکته کېږي. ناسا وایي هڅه کوي چې راتلونکو څو ساعتونو کې به ډیسکوري زمکې ته راښکته کړي. او ټاکل شوی چې د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدف به نن د قزاقستان له جمهور رئیس نور سلطان نظربایف سره کتنه وکړي. راپورونه وایي په دې غونډه کې به چې د روسیې په اورنګبرګ ښار کې ترسره کیږي د روسیې او قزاقستان مشران د انرژي په برخه کې د دوه اړخیزې همکارۍ په اړه خبرې وکړي. دا تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
دا ساده رادیو روانه خبرونه تر وی په چي دوام کوي. په دې خبرونه کې به تاسو واوري چې په افغانستان کې د ولسمشۍ د انتخاباتو د یو شمیر ګڼل شوی رای باطل شوی دی. په کابل کې د کاناډا لنوي سفیر سره شغیدلی چې په افغانستان کې د کاناډا د مرستو په اړه معلومات ورکوي او په افغانستان کې د کاناډا پر نویو پروګرامونو رڼا اچولې ده. دا ساده رادیو مجله 19 پروګرام کې مو ادبي مینه خړوبو او د ګړیا چار تفریحي پروګرام وړاندې کوو. روا په خلو لمړی رپورت. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سلګونو مرکزونو د رایو د بیاشمیرلو پریکړه کړې ده. رضوان مراد په دې اړه رپورت وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون په درې ولایتونو کې د رای اچونې په سلګونو مرکزونو کې د رایو د بیاشمیر او د درې اتیا مرکزونو د رایو د باطلولو امر کړی دی. دا لومړی ځل دی چې د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون چې د ملګرو ملتونو له ملاتړ څخه برخمن دی د افغانستان د ترسره شوو انتخاباتو د نتیجو په اړه چې ویل کیږي پراخه درغلي پکې شوې ده خپل پریکړه اعلان کړې ده. اسوسییټډ پریس خبری آژانس وایي کچیرته د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون کافي زیاتې رای باطلې اعلان کړي نو په هغه صورت کې به د حامد کرزي د رایو فیصدي چې د 90% شمیرل شو رای د نتیجو پر اساس تر اوسه څه د باندې 45% رای ګټلې دي لا 500 نه راښکته شي او نوموړی به دې ته اړ شي چې له خپل سیال ډاکټر عبدالله سره د دوهم ځل لپاره انتخاباتو ته غاړه کېږدي. د افغانستان د انتخاباتو د قانون لمخې د درغلیو په اړه د شکایتونو د کمیسیون پریکړه وروستۍ فیصله ده. د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون له یو امریکایي، یو کاناډایي، یو هلندي او دوه افغان سرونکو څخه تشکیل شوی چې د پلټونو په پای کې د هر ولایت د رایو د نتیجو په اړه پریکړه کوي. د پنځمې پورز د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون په قندار کې د 150 په غزنی کې د 22 او په پکتیکا کې د 50 مرکزونو رای باطلې وګرځولې. دا کمیسیون په قندهار، غزنی او پکتیکا کې چې د کرزی د نفوس سیمې بلل کیږي او اوسیدونکو پښتانه دي په سلګونو مرکزونو کې چارواکو ته د رایو د بیا شمیرلو امر ورکړ. د حامد کرزي نږدې سیال ډاکټر عبدالله اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل یو ځل چې تقلبي رای باطل اعلان شي نو پخپله به د کرزي رای له 50% نه کم شي او د دوهم ځل انتخاباتو لپاره لاره هواره شي. نوموړي ویلي خلک چې په خطرناکو حالاتو کې رای ورکړي دي غواړي چې د انتخاباتو پروسه شفافه وي. ډاکټر عبدالله د افغانستان د روان سیاسي بحران د حل لپاره د یو شمېر لویدیځو هیوادونو دا پیشنهاد چې نوموړي ته دی د کرزي په نوي حکومت کې یو مهمه وظیفه وسپارل شي هم رد کړ. د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون د قندار ولایت په 1 ولسوالیو څخه د 3 ولسوالیو د رایو چولو په مرکزونو کې د هر یوې رایې د بیا شمېرلو امر کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې په قندهار کې د 150 مرکزونو ټولې باطلې ګرځول شوې رایې تر اوسه پورې د شمېرل شوو رایو یوازې 15% جوړوي. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي ویلي په زیات شمېر مرکزونو کې د رایو بیا شمېرل به ښایي 2 میاشتې وخت ونیسي چې په دې سره پوښتنه پیدا کیږي چې د دوهم ځل انتخابات به په داسې حال کې چې سخت ژمی هم په مخ کې دی کله ترسره شي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
کاناډا د افغانستان لپاره خپل نوی سفیر ټاکلی دی. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال مجاهد جواد د کاناډا له نوي سفیر ویلیام کراس پای سره یو ځانګړې مرکه کړې چې په افغانستان کې د کاناډا د پوځي او ملکی ماموریت او د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه پکې شوې پوښتنو ته ځوابونه ورکړي دي. د دې ځانګړې مرکه د اوریدو بلنه درکو.
د افغانستان لپاره د کاناډا سفیر محترم ویلیام کراسپی، لومړی ډیر مننه چې د ازادي راډیو سټوډیو ته راغلی. زما لومړی پوښتنه دا ده چې کاناډا خو په افغانستان کې هم په پوځي ډګر او هم په اقتصادي برخه کې مهم رول لوبوي، که مهرباني وکړي په دغو دواړو برخو کې مو د لاسته راوړنو په اړه په لنډه توګه معلومات راکړي.
یس، ثانک یو ویری مچ. ویل، آی ام دی نیو کینیډین امباسډر. آی هاف اونلی بین ان افغانستان فور 3 ویکس.
بلې، له تاسو نه ډېره مننه. زه د افغانستان لپاره د کاناډا نوی سفیر یم او یوازې 3 اونۍ کېږي چې راغلی یم، او دا مهال غواړم پوه شم چې کاناډا له افغانستان سره څه ډول سروکار لري. موږ له افغانانو سره په ډېرو برخو کې مرسته کوو، څو په دې هیواد کې سوله او نیکمرغۍ خپره کړو. تاسو د کاناډا د پوځي حضور په اړه خبرې وکړې. زموږ زیاتره سرتیري په کندهار ولایت کې ډېره دي. دغه راز موږ د هیواد په کچه له موجوده ادارو سره مرسته کوو چې په هغو کې د ملي اردو او په ځانګړې توګه د پولیسو روزنه شامل ده. د دې ترڅنګ موږ د قضا، نظم او د قانون په برخه کې هم مرسته کوو. د دې ترڅنګ موږ په قندهار کې د خوانځي او په جوړېدو کې هم کار کوو چې په دې ترڅ کې مو تر 500 زیات خوانځي یاله سره جوړ کړي او یا هم بیا ترمیم کړي دي. د روغتیا په برخه کې موږ یو پراخه پروژه لرو چې هدف یې په افغانستان کې د پولیو یا د ګزن ورکول دي، یعنی دا ډاکټر لسکو چې ټول افغان ځوانان او کوچنیان د پولیو یا د ګزن د ناروغۍ پر ضد واکسین شوي دي. موږ په قندهار کې یو بل ستر پروژه هم لرو چې هغه د دهلې بند دي او یو داسې اداره برامه تکړه چې پترس کې به د اوبرسولو سیستم تنظیم کړی شي.
مننه. که په یوه نظر واچوونه کاناډایي ځواکونه خو زیاتره په کندهار کې ډیر دي لکه تاسو چې وویل، او کارپوهان وایي چې کاناډایي ځواکونه په دې کې پاتې راغلي دي چې په دغه ولایت کې امنیت سم کړي، او حتی وایي چې په کندهار کې د کاناډایي ځواکونو په ځای پر ځای کېدو سره امنیتي وضع نور هم دغلته خراب شوی دی. آیا دا سم ده؟
آی ثینک یوټ هاف کاناډا هاز بین ان دی پروونس سینس 2006.
فکر کوم چې له 2015 میلادي کال راهیسې کاناډایي ځواکونه په کندهار کې ډېر دي. د کندهار امنیتي وضع هم د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر د هر کال په تیرې دو سره د بدلون په حال کې ده. موږ ګورو چې په کندهار کې په دې وروستیو کلونو کې امنیتي وضع د خرابېدو خواته روانه ده، خو په دې کې یو شمېر ډېر فکتورونه رول لري. په کندهار کې مو سرتیری کم دي، یعنی شمېر 3000 ته رسیږي، چې هڅه کوي د ټول کندهار امنیت ټینګ کړي چې ډېر پراخ ولایت دی. یقینا چې موږ په کندهار کې د امنیت د ټینګولو لپاره زیات ځواک ته اړتیا لرو، او یقینا په کندهار کې د امنیت د ټینګولو یو لار دا هم ده چې خپل افغان امنیتي ځواکونه تقویه شي، او له همدې امله ده چې موږ د افغان امنیتي ځواکونو په روزنه کې له حکومت سره له نږدې کار کوو، سو ډېر ژر په امنیتي برخه کې مهم رول ولوبوي. خو زه فکر کوم چې د کندهار امنیت لکه د افغانستان د یو شمېر نورو برخو په څیر خرابېږي، چې موږ ورته اندېښنه لرو.
مننه. ویل کېږي چې کاناډا به له افغانستان څخه په 2011 میلادي کال کې ووځي. آیا فکر کوئ چې ماموریت به مو په داسې یو حال کې بشپړ وي چې سیمه اوس هم بې ثباته ده، او که څنګه؟
کاناډا هاز کمیټډ اټسلف اوور د لانګ ټرم ټو هیلپینګ افغانستان.
کاناډا ژمن دی چې له افغانستان سره په اوږدمهاله توګه مرسته وکړي، نو له همدې امله زموږ حکومت ویلی دی چې له افغانستان سره به په پراختیایي برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي، له دې هیواد سره په ډیپلوماټیکې اړیکې ولري چې له 2003 میلادي کال راهیسې پیل شوې دي. خو د دې تر څنګ زموږ هیواد ویلی دی چې په 2011 میلادي کال کې به له افغانستان څخه ووځي. په هغه مهال به کاناډا تصمیم ونیسي چې له افغانستان سره څه ډول نورې مرستې کولی شي.
خو بیا هم په هغه وخت کې د افغانستان حالات مثبت بدلون نه وي کړی، نو بیا به مو د هیواد دریځ څه وي؟
I can't answer what the stance will be in 2 years time.
زنشم کابل د پښتنه ته جواب وایم چې دوه کال روسه به د افغانستان په اړه د کاناډا د ریسه وي. وزه ته په کتلو سره نشم ویل چې زموږ د ریسه په هغه محل څه ډول وي. خو دومره ویل شم چې پراتونکو دوه کلونو کې موږ په افغانستان کې داسې یو پراخ پروګرام لرو چې خپل سرچینې زیاتې کړو.
مننه. د افغانستان د انتخاباتو په اړه هم یو پښتنه لرم. آیا ستاسو هیواد به له نوي انتخاب شوي حکومت څخه ملاتړ وکړي؟
We issued a statement yesterday stipulating that
مختار ورځ یو اعلان خبره کړی و او پکې مو ویلو چې د انتخاباتو پروسه او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسون کار تر اوسه پورې نه دی بشپړ شوی. موږ دغه بهر دوام غوښته او شو اداو ته باید رسیدګي وشي. په انتخاباتي پروسه کې دا غیر عادي نه ده چې پښتنه به راپورته کیږي، اداوي به کیږي، او تاسو باید یو قوي سیستم لري چې دا باور کړی چې د اداو په اړه به پلټنه کیږي، او افغانان او نړیواله ټولنه باید دا باور ولري چې د انتخاباتو بهر پر اختیار سره د رای ورکونکو د هلو ښکارندوی. یقینا موږ پوهیږو چې دغه انتخابات په داسې یو چاپیریال کې ترسره شول چې د میاشتو میاشتو راهیسې پکې خلک ویرول شوي وو چې دا د دیموکراتیکو اصولو خلاف وو، چې په ترس کې زیات خلک په دې ونه توانېدل چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د یادونې وړ ده چې د انتخاباتو پروسه یو مهم بهیر و چې په افغانستان کې ترسره شو، او موږ په لیوالتیا سره انتظار باسو چې دغه بهیر په سمه توګه وروستیو پایلو ته ورسیږي، او بیا به موږ پوه شو چې څوک د افغانستان د راتلونکي حکومت مشري کوي.
مننه. که د انتخاباتو د درغلۍ او ټولو پوښتنو ته جواب وویل شي، نو کاناډا به د راتلونکي منتخب جمهور رئیس سره کومه ځانګړې مرسته وکولی شي؟
We'll work with the new Afghan government, whoever forms that government.
موږ به د افغانستان له نوې حکومت سره کار وکړو. که هر څوک دا حکومت جوړ کړي، دا د افغانستان لپاره ډېره مهمه ده چې حکومت ولري او خدمات وړاندې کړي، د خلکو ملاتړ له ځانه سره ولري، او د یو معاصر شریک په توګه له نړیوالې ټولنې سره کار وکړي. سو داسې یوه راتلونکي جوړ کړي چې موږ یې د تیرو څو کلونو راهیسې له افغانانو سره د جوړېدو په کوشش کې یو. نو هر هغه څوک چې دغسې یو حکومت جوړ کړي، نو نړیواله ټولنه به ورسره مرسته وکړي، او دا ټول هغه څه دي چې د انتخاباتو له بهیر څخه به جوت شي.
مننه. موږ پوهیږو چې کاناډا له افغانستان سره په مختلفو برخو کې په میلیونونو ډالرو مرسته کوي. آیا ویلی شي چې هیواد به مو په تیر کال کې له افغانستان سره څومره ډالر مرسته کړي، او په راتلونکو کلونو کې به د څومره ډالرو مرسته وکړي؟
I think for each of the next 2 years the figure is approximately 200 million Canadian dollars per year.
زه فکر کوم چې له راتلونکو دوه کلونو څخه هر یو کال ته تقریبا 200 میلیونه کاناډایي ډالر ځانګړي شوی دی، چې دا له پرختي مرستو څخه دی، او د راتلونکو لسو کلونو لپاره کاناډا له افغانستان سره د 2 میلیارډ ډالر مرسته ژمنه کړې چې په افغانستان کې به په پرختي چارو باندې ولګول شي. دا هغه څه و چې موږ تر اوسه پورې ژمنه کړې. یو برخه په مستقیمه توګه د حکومت وزارتونو ته ورکول کېږي، بل برخه د مدني ټولنو د ملاتړ لپاره ده، او وروستۍ برخه سه هغه دي چې موږ په مستقیمه توګه د ځینو پروژو په عملي کولو کې لګوو، لکه د قندهار د دهلې بند.
مننه. که څه هم تاسو وویل چې کاناډا د افغان امنیتي ځواکونو پروژنه کې له افغانستان سره کومک کوي، خو ځینې هیوادونه له افغانستان سره د پوهنې او تحصیل په برخه کې هم مرسته کوي. افغان محصلینو ته په خپلو هیوادونو کې د زده کړو لپاره تحصیلي بورسونه ورکوي. آیا کاناډا هم داسې کوم پروګرام لري، او که څنګه؟
هغه مرسته چې موږ له تعلیمي برخې سره کوو، هغه د لومړنیو او ثانوي زده کړو په برخه کې دی. ښوونځي پرانیزو، د ټولنې ترمنځ د روزنیزو مرکزونو پیسې هم ورکوو. زموږ زیاته مرسته په دې کې ده چې کوچنیان د عمر په لومړنیو مرحلو کې تعلیم ته مخه کړي. یقینا هغه اړتیا چې موږ درک کړې، هغه دا ده چې کوچنیان لومړنیو او ثانوي زده کړو ته پورته کړی شي، او دا فرصت ولري چې مسلکي ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړ شي. نو فکر کوم چې دا هغه مهمه برخه ده چې موږ او نړیواله ټولنه باید پرې تمرکز ولرو، او دا چې په کوم شمېر کې افغان اونکه د زده کړې لپاره کاناډا ته ځي، په دې اړه دقیقه شمیره را سره نشته. خو تاسو به پوهیږئ چې له 50,000 نه زیات افغانان دي چې په کاناډا کې دي، او اوس ځانته د کاناډا اتباع وای. خو زه خوښ یم چې زیاتره اوس بیرته افغانستان ته راستنه شوي تر څو خپل هیواد سره مرسته وکړي.
Many of them, I'm pleased to say, are back here helping to build a new Afghanistan.
زما ورستی پوښتنه خلق وای کاناډا یو لاغه هوادونو څخه دی چې د افغانانو لپاره د پیزو پور کولو کې ډیر پیچلی پړاوونه لري، او له همدې امله حتی د افغانستان لنونه سکالو څخه د کموم روزوانانو د کرکټ لوبغاړو ته د کاناډا د مسابقو لپاره ویزه هم دلته ورنکړل شوې او پاکستان ته ولېږل شول، چې همدا عمل وګرځید چې هغوی یو ورځ وروسته د مسابقو ته ورسیږي. یعنی آیا په کابل کې هم افغانانو ته د ویزو پور کولو باندې کوم غور روان دی او که څنګه؟
You're correct that the visas were issued out of Islamabad because that is the embassy where immigration service is located.
تاسو رښتیا وایئ چې دا کسانو ته په اسلام آباد کې ویزه ورکړل شوې ده، ځکه د مهاجرت د خدماتو دفتر هلته ده. دا غیر عادي نه ده چې زموږ په ټولو سفارتونو کې د مهاجرت د خدماتو دفترونه نشته. موږ کوشش کړی چې د مهاجرت خدمات په ځینو مرکزي دفترونو کې ورکړو. موږ پوهیږو چې ځینې وخت دا ستونزمنه ده، خو موږ له ټولې نړۍ څخه د کاناډا د ویزو ترلاسه کولو زیاتې غوښتنې لرو، خو بالاخره دا لا څوک نشي ویلی چې موږ به له کابل څخه د ویزو ورکولو جوګه شو او که څنګه. ښایي دا هم وشي، خو چې سفارت هم وده وکړي. موږ د 1300 کلونو راهیز د سفارت په پراختیا باندې کار کوو، او زه تمه لرم چې دغه پراختیا به هم دغه سه دوام وکړي.
مننه. په وروستي دوه درې جملو کې به افغانان څه ډول واڅوي چې د پرمختګ پر لور روان شي؟
Well, first of all, education is critical.
تر هر سر وړاندې زده کړه او تعلیم ضروری ده. دو همدا چې د افغانانو لپاره زیات فرصتونه دي چې د معلوماتي ټکنالوژي او کمپیوټر استعمال زده کړي. لاسي صنایعو ته زیاته پاملرنه وشي چې په ځینو برخو کې موږ هم ورسره مرسته کوو. افغانستان د لاسي صنایعو له پلوه ځانګړی شهرت لري، او زه فکر کوم چې یو هیواد باید خپل صنایع وساتي او عصري کړي چې د نړۍ په کچه د خلکو ذوقونه راونغاړي. د افغاني تولیداتو لپاره باید مارکیټ وموندل شي، نو دا هیواد په زیاتو برخو کې ډېر غني دی، او دا ورته لري چې افغانانو ته دوامدار وظیفه پیدا کړي، او کاناډا کول شي په ځینو ځانګړو برخو کې مرسته وکړي سو اقتصاد وده
وکړي.
په کابل کې د کاناډا سفیر ویلیام کراسپی وو، او اوس هم د ګوړیا چار 19 پروګرام او بیا رادیوي مجله پروګرام خبرو.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوړیا چار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدرمنو اوریدونکو سلام، ژوند څنګه در باندې تیریږي؟ شکر وباسئ چې کاندید شوی نه وئ، ځکه چې د کاندیدې له خوښیو څخه غمونه ډیر دي. دوه درې میاشتې به کمپاینونه کوي، او یو دوه میاشتې به بیا د رایو د رسمي شمیرو اعلانېدو ته انتظار باسي، او بیا چې په پای کې ناکام هم شي نو ټول عمر به د زړه په تنګ وي. پرونه په څو خبرونو پیلوو.
درنو اوریدونکو، په خبرونو کې پند پند خبرونه دغه دي. د انتخاباتو په پروسه پسې د هچ پروسه پیل کیږي چې له انتخاباتو هم پیچلی ده. یو ناکام کاندید یو فالبین خبر دباوه، او کاندید پیریانی بیرته د خپلې ندافه کار پیل کوي. د خبرونو خیتی. د انتخاباتو په پروسه پسې د هچ پروسه پیل کیږي چې له انتخاباتو هم پیچلې ده. را رسیدلی خبرونه وایي چې د همدې لپاره حکومت د هچ د پروسې د بهیر د سمون سرتاسری ملي او بین المللي کمیټه جوړه کړه. خبرونه زیاتوي چې په دغې کمیټې کې به 200 کسان د حج د پروسې د پرمخ بیولو لپاره هر اړخیز غور او څېړنه وکړي. څو آجان وکولای شي په خیر او خیریت سره ځانونه د حج مراسمو ته ورسوي. د هچ د پروسې د بهیر په دغې سرتاسری ملي او بین المللي کمیټې کې به د اوغو ستونزو او خندونو جاج واخیستل شي کوم چې په دا تیرو اوو کلونو کې آجان خواران ورسره مخامخ وو. د حج د چارو مایرین وایي که دغه ملي کمیټه وتوانېدله چې آجان په خپل وخت سعودي عربستان ته ورسوي، نو رښتیا به یې هم توره کړی. <تص-> یو ناکام کاندید یو فالبین خوه دباوه پا یو ناتایید شوی خبر که ویل شوی دی چه کاندید ورست لآغا فالبین و دباوه کل چه درایو پا لمره شمیرونه کی ده نموری کاندید پا گتا یو رای هم راوه نواتا پا داسی حال که چه فالبین داد ور کره و چش پیت فیصد رای با دتا چول کی او لعنده ابلا نموری کاندید فالبین تا خا دبل شرینی ور کره و خو کل چه دا فالبین فال غلط راوود نو کاندید لچوتنو کمپاین کون که سر فالبین خا پا مزو دباو او توبه پرویسته چه بیا با ده ایس کاندید فال نگوری خو فالبین بیا ویلی چی نموره کاندید اسی ده تا میل میل کیگی یو زل با اخبال زن پا این داره کی کتله او بیا با کاندیده ده او رستای خبر ده چی کاندید پیریانی بیرت ده اخبالی ندافه کار پیل کی پیورا رسیدلی خبر که ویل شویده چه کاندید پیریانی و رست لاغ خپل پخوانه کار پیل که کل چه پوشو یو تنیم نده دوکه کری او یو رای هم چه نده ورتا چه ولی سره لدی چه خلق و توایی اغا طول باطل رای دتا چه ول شوی خو رای اچمون که تا چه سم چل ور خودلی چه چنگ رای واچه وی پیریانی زیادتوی شکر دی چه داندس لرم کنه اوز بلا که دا اوغو بی کس با او بی کار ناکام و کاندیدان و پچیر سودایی شوی وم دا خبرون بیخ
زینی خلق چه خار روژه ساتی نو بیاده چه احتیاط کوی
بارا اگر رومی بانجان خو نور دی خرچولو ندی ټول شړې دلی او خراب شوی دی
غلی سه احمقه زبیا پتا باندې تجارت کوم څو منه پاته دی
چلور پنځه منه بوی
دا چلور پنځه منه ټول شړې دلی دی
هو
څو زله می درته وویل چې په دغه الک باندې رومیان ما خرڅوا پتا هیڅ تاثیر نه کوي هغه پس پیږي
ځه مورې لیدنې وړه وړه خرڅوي اسې منه زولې کوا
لوری چې اخلی پوخ شي بیا دی پی خرڅوي آقا دی پینزو من رومیان تیر نخراب سو
او ما خراب گری دی ام دازی خراب را دراوری و ویل جرزانمی واقیز دل
ارزانمی اخیستی و خود دوم رام نو چه طول پی وو رزابان دی تاوان کلی
و سره کرار پکور که را تا پروتی او کنزاوی کبی خوخ پر لارش خرسی که
او خدزی ایستی پا خبر اصر نخلاسی گی او استی زلده چه دا روژه می پی رومیانو خراب کلمه
نو پلارا چه روژه نخرابوی نو ایچه ما خرسوی
نو اغا خراب رومیان چنگه کم
زوی دلویسا اغا داسی کلا چه خخه سر تراو باسا او خراب بیخته که یو من خروغ او رنگدارمی نورم راولی دی لگ لگه دا روغ پسر ورتید که پوسوی که یا
او
نو کلا چه چه آخستل دو روغ او نور شدی دلی پا پاکت که ورا چوا
کلا بای واخلی پلارا
روژه دا چه دو خی ولی دل اغا طول خ غمه مکوا
پلارا غره بمونه بندیگی
نوالی با بندیگی چه پا زور خوی نپرتاوانو
زویا چه اغا دیکور خراب شوی هم در سر یوسی پو پینزو منو خرابو که نیمن دیکور نخ کاریگی
گوره والا که چه اغا یو من روخ طول پی ورتیت نکی به انصاف خلق دی طول هم اغا روخ تره را طولوی او خراب مخت پریگ دی
نو چنده کم
داسی اکلا چه چارک یو جل پی ورتیت که چارک بیا او چارک بیا مقصد چه تر مخام اکتول و راست پا دا یو من روغو که تیر که پوشوی که یا
او پوشوام
او زویا روژه دا چه بیا چو خیره را تاو نکی
خیره دی زان تاو که چراندو خو ندی ندی اخلی
بیا هم روژه دا اغا چو دانی روغی غلطه ای
او دا هم زمو گرستای ریپورت
دیگوری اچار د خبرونه قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. لکه څنګه چې خبر یاست د انتخاباتو تر سره کېدو وروسته په انتخاباتو کې د درغلیو اوازې خپرې شوې او له دې سره زیاتره کمپاین کوونکي توران دي چې په درغلیو کې لاس لري. دا چې دا خبره څومره رښتیا او یا هم دروغ ده نو په ډېرو خواریو مو یو کمپاین کوونکی پیدا کړی چې درغلیو په حق لترې وپوښتو. دا چې دروغ او رښتیا څه شی دي په خپله له دی واوري. ښه ښاغلیه، کلومړی ځان اوریدونکو ته وروپېژنې او دا راته ووایې چې کوم کاندید ته د کمپاین کوو، خوشحاله به شو.
وبخه، زه نه کمپاین کوونکی یم او نه مې چاته کمپاین کړی دی، او هر چا چې تا ته ویلي دي چې ما کمپاین کوو مطلق دروغ دي.
ته ټول خلک لیدلی چې د خپل کاندید عکسونه دې په ښار کې کلکول او د کمپاین په موټر کې د هغه په ګټه شعارونه ورکول.
دا رښتیا ده چې عکسونه مې کلک کړي دي او هغه هم د یوه نه، د څو کاندیدانو مې کلک کړي دي، خو په مزدورۍ مې کلک کړي دي، نه د کمپاین په ډول.
منکرېږه مه، د انتخاباتو په دفتر کې د نوم ثبت دی، د فعالیتونو موده او د فعالیتونو په مقابل کې د درکول شوو پیسو اندازه دې ثبت ده.
زه خو نه یم خبر، خو که دا رښتیا وي نو دښمنانو به مې راپسې ثبت کړي وي.
دښمنانو به دې ولې دا کار کاوه؟
د دې دپاره چې په انتخاباتي درغلیو کې د ما پخان داخله کړي.
نو ته څه وایې چې په درغلیو کې د کمپاین کوونکو لاس دی؟
زه نه یم خبر، زه نه یم خبر، خو که درغلی شوی وي کمپاین کوونکي هم پکې راتلی شي.
نو له همدې ویرې په خپل کمپاین کولو منکري؟
ما چې کمپاین کړی نه ده نو چې شي اقرار وکړم.
نو چې تا نه دی کړی، کوم بل کمپاین کوونکی پیژنې چې موږ ته یې راوښیې؟
د ما یې له نیمه بد راځي او ته وایې چې راویښیه، کمپاین دې ورک شي او رنګ دې ورک شي.
قدرمن اوریدونکو، که چیرې کوم کمپاین کوونکی درته معلوم وي موږ ته خبر راکړئ چې درغلیو په هکله مرکه ورسره وکړو.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، عبدالرحمن، صادق سپینغر، محمد الله اندړ، شفیقه لکنخیل، هیله زرمتی او ډانګه عزیزی. که له موږ سره اړیکې نیسئ د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 22، جلال آباد 4، خوست 1، کندوز 1 او یونیورسټی ټاون پېښور 1704.
د آزادی رادیوی مجله.
السلام علیکم، اسد الله غسنفر یم. په آزادی رادیوی مجله کې مو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې د ادبی ټوټې په اړه یو مطلب او د مصطفی سالک یو ادبی ټوټه اوري. په رادیوی ادبی قاموس کې د ښکلا او د ښکلا د ځانګړنو په اړه خبرې لرو. پروفیسر درویش دورانی خپل یو نسم راوروي او د دې نسم په اړه خبرې هم راته لري. نور مطالب هم شته، خو اول لینا شریفی او د اونۍ څو فرهنګي خبرونه.
د افغانستان حکومت او د خبریالانو اتحادیو د افغان خبریال سلطان محمد منادی قتل چې په کندز ولایت کې د نړیوالو قوتونو د عملیاتو په وخت وژل شوی دی په کلکه وغانده او د دې پیښې د څیړلو غوښتنه یې وکړه. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون ویلي دی چې په کندز کې د ملکي کسانو د وژلو په اړه د تحقیقاتو په ترڅ کې به د ښاغلي منادی د قتل قضیه هم وڅیړي. له بلې خوا د افغانستان د ولسمشر یوه ویان سیامک هروي آزادۍ رادیو ته ویلي دي چې افغان حکومت به د ښاغلي منادی د قتل په باره کې پلټنې وکړي. سلطان محمد منادی چې له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره یې کار کوه له انګریز خبریال سره کندز ته تللی و چې د دغه ولایت په وروستیو ورځو کې د لسګونو کسانو د وژل کېدو د حادثې په اړه رپورټ برابر کړي، خو هلته له برتانوي خبریال سره یو ځای طالبانو وتښتاوه او چې نړیوالو قواوو د دوی د خلاصون لپاره عملیات پیل کړل نو په عملیاتو کې ښاغلی منادی ووژل شو خو برتانوي خبریال وژغورل شو. د افغانستان د کلتوري میراثونو مرکز اعلان کړی دی چې په دغه هیواد کې د حکاکۍ، منبتکارۍ او داسې نورو ظریفو هنرونو او صنعتونو د ودې لپاره یو پروګرام جوړ کړی دی. د افغانستان د کلتوري میراثونو د مرکز مشر سرمحقق عبدالوسی فیروزی انیس ورځپاڼې ته ویلي دي چې دوی ته د دغه پروګرام د عملي کولو لپاره بودیجه اطلاعات او فرهنګ وزارت برابروي. ښاغلی فیروزی دا هم ویلي دي چې د دوی مرکز د افغانستان د کلتوري میراثونو د ساتنې لپاره روزنیز پروګرام هم پیل کړی دی. د فراه ښار کتابتون ته 4000 ټوکه کتابونه ورکړل شول. د هیواد ورځپاڼې له راپور سره سم د فراه ښار یو اوسیدونکي ښاغلي منیر خان په فراه ولایت کې د ځوانانو د علمي او ادبي سویې د لوړولو لپاره د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ د ریاست کتابتون ته 4000 عنوانه علمي، ادبي او تاریخي کتابونه ډالۍ کړي او دغه راز د کتابونو د ایښودلو لپاره یې نوموړي کتابتون ته یو شمېر الماری ورکړي دي. د فراه ولایت اطلاعات او فرهنګ رئیس له ښاغلي منیر خان څخه د مننې په ترڅ کې د دغه ولایت له نورو شتمنو او خیرمنو کسانو هم غوښتنه کړې ده چې په دغه وروسته پاتې ولایت کې د علم او ادب د رڼا د خپرولو په کار کې برخه واخلي.
هنر او ادبیات د انساني فرهنګ هغه اړخ ته وایو چې له ښکلا سره تعلق لري. ښکلا څه ده؟ استاد نجیب منلی د دې اونۍ په راډیوي ادبي قاموس کې د ښکلا د نقشو، نشانو او ځانګړنو په اړه خبرې کوي.
که مخکې د دې نه چې ښکلا تعریف کو په بدرنګۍ خبرې وکړو، موږ څه شي ته بدرنګ وایو؟ هغه څه ته موږ بدرنګ وایو چې په خاصو شرایطو کې زمونږ د پاره د کرکې او د ناآرامۍ احساس پیدا کی. که چیرې د بدرنګوالي دې تعریف ته وګورو، نو په معکوس ډول باندې مونږه ښکلا تعریفولی شو چې ښکلا هغه احساس دی، یعنی د حواسو د لارې حقیقت ته د رسیدلو هغه برخه ده چې زه ترې هم خوند واخلم او هم ماته خوښي راکړي. یا په بل عبارت، ښکلا هم باید جاذبه ولري، ما ځان ته ور جذب کی او هم په ما کې داسې احساسات پیدا کی چې زه پکې ځان آرام وګڼم. کله چې موږ د ښکلا بحث کوو، طبعاً دلته هغه طبیعي بنسټ چې د انسان د ضرورتونو دی د هغې نه پورته غږیږو. یو ارواپوه مسلو د ضرورتونو یو احرام جوړ کړی دی. دغه احرام داسې دی چې د انسان ضرورتونه له بنسټ نه تر څوکې پورې تعریف کړي دي. بنسټیز ضرورتونه هغه ضرورتونه دي چې د یو انسان د ژوند د بقا لپاره لازم وي.
مثلا اکسیجن ده،
مثلا هوا ده، مثلا خواړه دي، مثلا اوبه دي. نو که چیرته دغه ضرورت پوره نه وي، انسان د بل ضرورت خواته توجه نه کوي. که څوک ډیر وږی، هغه د خوړو په باره کې فکر کوي. په پښتو کې متل دی، وایي چې وږي ته چې وایي څلور پنځه څوک یي، وایي نهه ډوډۍ. که چیرې دغه ضرورتونه رفع شي، بیا دویم پړاو ته ورځي. په دغه دویم پړاو کې د استراحت ضرورت پیدا کیږي، یعنی سړی باید ځان آرام حس کړي، یو څه خوند واخلي د دغه شیانو نه. بیا ټولنیز ضرورتونه پیدا کیږي، زه باید خلکو سره ناسته ولاړه ولرم، زه باید سیالي ولرم، زه غواړم چې وپیژندل شم، یعنی ټولنه ماته په درنه سترګه وګوري او په ټولنه کې زه د یو مقام خاوند واوسم.
یعنی دا بیا لغه جسمی ضرورتونو ډیر لري فاصله ده، دا یو روحي اړتیا ده. نو
د جسمی ضرورتونو ډیر لري فاصله ځکه چې دا یو روحي غوښتنه ده. نو دغه د انسان د ضرورتونو احرام دی چې په دغه شکل باندې انسانان له ډیرو طبیعي ضرورتونو نه ډیرو روحي یا اروایي ضرورتونو ته رسیږي،
یا له مادي ضرورتونو نه غیر مادي ضرورتونو ته،
مادي ضرورتونو غیر مادي ضرورتونو ته، او له بنسټیزو ضرورتونو نه غیر ضروري ضرورتونو ته. مگر په ټولنه کې بیا دغه ضرورتونه کله کله چپکیږي. داسې څوک کېدای شي چې ډیر غریب واوسي، مګر د هغه دپاره د هغه مذهبي عقاید حتی د ده تر ژونده هم مهم واوسي. نو سره له دې چې د خوراک ډوډۍ نه لري، له لوږې مري، خو بیا هم د ده مذهبي عقاید د ته اجازه نه ورکوي چې د خنځیر غوښه وخوري.
او بیا فرضاً دغه مجنون د لیلا لپاره له ژونده تیرو،
هغه ته یې ترجیح ورکوله، او حتی که په خپله عادي ژوند تم راشو، منگا خپل ماشوم ته ډوډۍ نه ورکو مگر مړی خل مانځو. دا هم د همدغو ضرورتونو یوه برخه ده. په دغو ضرورتونو کې یو ډول ضرورتونه هغه دي چې انسان ته د آرامۍ احساس ورکوي. کله چې دغه د آرامۍ احساس او جاذبه رامنځته شوله نو دلته د ښکلا مفهوم رامنځته کیږي.
ښکلا لغه روحي ضرورتونو سره رابطه ډیره ده او له مادي سره کمه ده. داسې ویلی سو
له روحي ضرورتونو سره رابطه ډیره ده له مادي سره کمه ده، او که چیرې په مادیاتو ولاړه هم وي بیا هم روحي اساس یې تر ټولو لوړ دی. هغه متل چې په پښتو کې وایي ډوډۍ د لوښي د مخه خوړل کیږي همدغه شی دی. کله چې ښکلا مطرح کیږي ښکلا په ټولنیز ارتباط کې مطرح کیږي، د نورو سره په تعامل کې مطرح کیږي. یو شی په خپل ذات کې ښکلی نه دی، یو شی هغه وخت ښکلی کیږي چې څو کسه پرې راټول شي او ټول په یو ځای ووایي چې دا شی ښکلی دی. یعنی یو ارزښت ورته، ټولنیز ارزښت ورته ورکړي. ګل د ښکلا یو سمبول دی، د دې په خاطر چې په ټولنه کې زموږ توافق په دې باندې راغلی دی چې ګل ښکلی دی. اوس په ټولنه کې دغه توافق ول راغلی دی، تصادفي خبره نه ده. د دې لپاره چې یو شی ښکلی واوسي یو څه باید په دې شي کې په خپل ذات کې موجود واوسي. دغه څه څه شی دی؟ تاسو فرض کړئ چې تاسو یو سپین څادر ولرئ، په دیوال پورې سپین څادر نښتی دی. دغه سپین څادر سپین څادر دی، نه ښکلی دی نه بدرنګ دی، یو بې تفاوته شی دی. که په دغه سپین څادر باندې یو ټکی رنګ ولویږي نو دا خیرن څادر دی، رنګ پرې لوېدلی دی. مگر که په دغه سپین څادر درې ټکي رنګ داسې ولویږي چې د درې واړو ټکو ترمنځ فاصله سره برابره وي، مثلا په مثلثي شکل ولویږي، دلته یو ښکلا پیدا کوي. یعنی د ښکلا هغه اساسي عنصر چې زموږ د پاره د کاشش وړ کیږي یو دا دی چې دا شی باید عام نه وي. د
یعنی منلې نسبتا عام وي خو دی خپله عام نه وي.
دی خپله عام نه وي.
که دغه غرونه له خاورو نه وای جوړه او له سرو زرو جوړ وای بیا به سره زر راته شایسته نه ښکارېدل. دغه دې مطلب دی؟
همدغه خبره ده. او که مثلا تاسو په یو راغه کې روان یاستئ، په راغه کې کاڼې ډېر دي، شګې ډېرې دي، دغه کاڼې او شګې کومه خاصه ښکلا نه لري ځکه چې ټول یو رنګ دي. مګر که په دغه راغه کې چې داسې به وي چې تورې تیږې پکې پرتې دي، یو ځای تاسو سپینه تیږه پیدا کوي، د دغه سپینې تیږې پیدا کول په دغه محیط کې
ښکلي دي.
ښکلي دي. دا ولې ښکلي دي؟ ځکه چې د دغه محیط یو رنګي ماته کړله. او دوهم، د باید یو ډول تناسب ښکاره کړي.
استاد منلی، تاسو تر اوسه درې خبرې وکړې د ښکلا پیسې کې. یو مو دا خبره وکړه چې په ښکلي شي باندې یو قسم توافقي، یو نسبتا ډېر خلک وایي چې دا پلانې شی ښکلی دی. یو د دا شرط پکې کېښودو، بیا د دا شرط پکې کېښودو چې په دغه شي کې خپل هم یو ډول تناسب وي، او ډول نسبتونه یې چې دی ښکلی کوي. ممکن که ووایو که د یوه کوچني ماشوم دوه کلن سر د څلوېښت کلن غوندې وي نو موږ ښکلی نه ورته وایو. د ده سر باید د دوه کلن ماشوم غوندې وي، د ده له پښو سره، د ده له تنې سره تناسب ولري. دا خو دې دا مطلب سو. درېیم دې پکې دا خبره وکړه چې یو قسم کامیابي هم سته پکې، په هغه محیط کې باید دی ډېر زیات نه وي. دغه خبره مهمه هم وکړه.
دا خبره هم ډیره مهمه خبره ده.
دا درې شرط اصل نور
د دې تر څنګه چې دا درې شرط موجود دي، باید چې د ټولنې فرهنګ دغه شیته په یو څه ارزښت قائل شي. که زه د اوسې بچي وګورم ښکلی راته ښکاري، که د انسان بچي وګورم ښکلی راته ښکاري، مګر که د افغانستان په ټولنه کې د خنزیر بچي وګورم ښکلی راته نه ښکاري، که د موږک بچی وګورم ښکلی راته نه ښکاري. علت یې دا دی چې زما په ټولنیزو ارزښتونو کې خنزیر او موږک داسې شیان دي چې د کرکې وړ شیان دي.
سرمایدارو کورونو کې ما خپله لیدلی دي د زمري پوستونه، دا راځړی دی، دا یو قسم ښکلا ده. حال دا چې زمری چې ده څیرونکی دی، داړونکی دی، خو له دې معلومیږي چې دا یو کلتوري ارزښت ده. په کلتور کې، په داستانونو کې، په افسانو کې، په شعرونو کې، په سمبولونو کې زمری یو اهمیت لري. لیکن خوږ بدبخته چې ده خنجر سرکوزی، دا آدمخور هم نه دی، یعنی انسان ته لږ ضرر رسیږي تر زمری. خو ایڅوک
ایڅوک ورته قدر په سرګنه ګوري.
دغه څلور شانتاسيات کړل دي ښکلی شي د تصور په جوړولو کې. تاسو دې عام توافق خبره وکړه، دي اجتماعي عمومي توافق. یو بل موضوع څنګه تاسو غنئ؟ اډه خپل په ادبیاتو کې، په هنرونو کې دا خبره سته ډیر خلک به وایي چې د پلاني شعر ښه دی، خو چون ډیر خلک یې وایي ممکن خلک یې ومني. خو کله کله یو شعر ډیر خلک یې نه مني، خو یو لوی نقاد راولاړ سي، هغه ووایي چې دا شعر ښه دی، بیا خلک ومني. مودونه دي که د لویو کورنیو د تهذیب په لحاظ یا نه پیژمه د اهمیت په لحاظ د مهمو کورنیو نجونې یو لباس واغوندي، دا نورې همغې خواته ځي. یعنی غیر له عمومي توافقه، بلکې د عمومي توافق په رامنځته کولو کې دغه عنصر تاسې څنګه ګڼئ؟ د ښکلي شي تصور په پیدا کولو کې
دلته بیا هم خبره د عمومي توافق ده. د عمومي توافق علت څه شی دی؟ د عمومي توافق علت هغه څه دي چې ټولنه ورته په یو ارزښت قایل شي، چې ما شعر منظور کړ
معتبر دی،
شهزادګۍ د ښکلا یو سمبول دی. که څه هم تاسې که د اوسنۍ دنیا شهزادګان وګورئ اکثره به یې بدرنګي، مګر مونږ چې وایو وایي داسې ښایسته دی لکه شهزاده. علت بیا هم همدغه خبره ده چې هغه ټولنیز ارزښت چې شهزاده یا شهزادګۍ لري، د دې باعث کیږي چې هغه ته مونږه په درنه سترګه وګورو. چې هغه ته په درنه سترګه ګورو، د هغه سره تړلو شیانو ته هم په درنه سترګه ګورو. د بدرۍ له برکته د بدرۍ سویلې ښکلې دي.
خوشحال وایي کومه مینه چې په خال په زخه کیږي، که یې ګورې د شمخ له مخه کیږي.
په داسې حال کې چې زخه په خپله یو ډېر نګڼلی شی دی، مګر په ښه مخ زخه بیا ښه ښکاري.
ایرانی شاعر صاحب اصفهانی وایي چې ماشومتوب او د مور غیږ جنتی دوران وو، او بس له هغې شېبې چې په خپلو پښو روان شو سرګردانه شو. د ماشومتوب د عمر د خوشلت په اړه ډېرې خبرې شوې دي، مګر تازه څېړنې ښیي چې ممکن ماشومان هم د لویانو په څېر په روحي مړاویتوب او ژور غم دوچاره شي. په دې اړه د یوې نوې څېړنې راپور مخفي عزیزي راوروي.
تازه څېړنې ښیي چې اندرې کلن ماشومان هم د روحي مړاویتوب مشکل لرلی شي. د اسوسییټډ پرس اژانس له راپور سره سم، د امریکا په سن لویس کې د واشنگتن پوهنتون د روحي ناروغیو ماهر ډاکټر جان لابي او د ملګرو د کم عمره ماشومانو د روحي حالتونو په اړه په تازه څېړنو کې معلومه کړې ده چې دا عام تصور سم نه دی چې واړه ماشومان روحي مړاویتوب او دوامداره غمجن حالت نشي لرلی. څېړونکي وایي چې روحي مړاویتوب په هغو ماشومانو کې زیات دی چې میندې روحي مړاویتوب او عصبي ستونزې ولري. دغه راز که د ماشوم مور یا پلار ومري او یا داسې بله لویه حادثه ورپېښه شي، نو دا امکان زیات دی چې په روحي مړاویتوب مبتلا شي، او دا مړاویتوب یې په راتلونکي ژوند کې هم د شخصیت او روحیې په وده باندې منفي اثر پرې باسي. له څېړنو سره سم په روحي لحاظ مړاوي ماشومان ممکن د لوبو په وخت هم مړاوي غوندې وي، او معمولا د خپلو لوبو لپاره د مرګ موضوع او داسې نور غمجن موضوعات انتخاب کړي. د دغو ماشومانو خوب شاید ګډوډ شي او اشتها یې کمه وي. که سهوه وکړي، مثلا ښیښه ماته کړي، نو ممکن په ورځو ورځو یې دا ترخه خاطره په ذهن کې پاتې شي او مور ته بیا بیا ووایي چې دغسې غلط کار یې کړی دی. د روحي ناروغیو یو بل ماهر ډاکټر فوسلر وایي چې د ماشومانو د روحي مشکلاتو په اړه څېړنې او په دې باره کې د معلوماتو خپرول به میندې او پلرونه وهڅوي چې د خپلو کوچنیانو د خوشحاله ساتلو ضرورت ته لا زیات پام وکړي. ماشومان خوشحالۍ ته تر لویانو ډېره اړتیا لري. ماشومان باید په غمجن حالت کې ونه ساتل شي. د دوی دوامداره او بیا بیا غمجنېدل د دوی آینده ورخرابولی شي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
د شلمې پېړۍ خورا نامتو مفکر، فیلسوف، د سولې مبارز، د ریاضي او منطق تیوریسن او د نوبل د جایزې وړونکی برتراند راسل ته د خپل اوږده 90 کلن عمر په وروستیو وختونو کې یو چا وویل چې که فرسن بیا دنیا ته راشې نو څنګه ژوند به کوې؟ راسل ورته وویل هو به هو به هماغه ژوند وکم لکه کړی چې مې دی. خو په دنیا کې به داسې کسان د ګوتو په شمار وي چې تیر کړی ژوند ورته لږ یا ډیر ضایع شوی ښکاره نه شي. موږ اکثره وخت خپل تیر ژوند د لاسه ورکړیو فرصتونو مجموعه احساسوو او په لنډیو کې وایو چې عمر برباد راباندې تیر شو، لکه برباد چې په بیابان تیر شي بادونه. د نامتو شاعر درویش دورانی په یو نظم کې چې اوس په دی په خپله راواوروي د فرصتونو د ځای کېدو یوه منظره وینو. د دې نظم په اړه لږ وروسته له پروفیسر درویش دورانی سره د ښاغلي برکوال میخیل خبرې هم اورېدای شي.
ورک ماشوم چې لخپل کار راغلم کله کورته د کور بام ته پدا وختم پورته چې سم له نږدې ننداره وکړم ځان پرې پوکړم او بیا اشاره وکړم تېره شپه و په باران کې څڅېدلی ډېر ګنده و په باران کې څڅېدلی سات پس چې د خپل کور له دغه بامه یو ځلاندې لاړ نظر زما ناپامه را روانه یوه پیغله په ورو ورو وه نوکې ونیو چې تر ما په تېرېدو وه چې خبره یې کوله وارخطا سوه خو بیا هم یې دا ویل راته لګیا سوه چې بیخي د ګرځېدو نه یم اوس نوره ماشوم ورور مې راوتلی دی له کوره په هغه پسې مې ځان دې ستړی کړی ومې نه موند په هېڅ ځای کې یم سپېر مړی ته لږ وګوره له تا سره خو نشته زه حیران شوم چې له ما سره خو نشته بیا چې وګورم ښه سم نه ورته وایم نه نه زه خو پر دې بام باندې تنها یم چې یې واورېدله ما دغه خبره لکه نه چې وي رښتیا دغه خبره په تلوار هغه له ما روانه نه سوه ژر پر لار هغه له ما روانه نه سوه په کتو یې وې دا رنګ سترګې دواړې لکه دا چې دا کم څوک دا مهال غواړي هغه پاس زما د کور پر دغه بام وي زه یې نه وینم د دې ښه ورته پام وي بیا چې تلنو هم په نه زړه سوه روانه داسې نه وه چې په ښه زړه سوه روانه مخ ته تلم اگر بیا بیا یې کتل شاته پر حال باندې افسوس راغی و ماته ما ویل دا به تر څو د هسې ګرځي خوارکۍ به په کوڅو د هسې ګرځي دا ماشوم بلا وهلی ګوره څه شو ځکې وخوړ که آسمان ته په خاطو سو بیا مې وویل دا هم ډېره ساده ده آس د عقل شاهي نه لري پیاده ده ورک ماشوم چې لټوي څو پر بام پورته باور نه کوم چې بیا یې به یې کورته بیا چې سوم را کوز له بامه په دا حال کې نو هم ورور مې د دې پیغلې و په خیال کې ما ویل بلا وهلی ګوره څه سو ځکې وخوړ که آسمان ته په خاطو سو چې مې دغه اندېښنه سوه ښه ژوره هغه وخت چا راته وکړه دا خبره چې ته څه له یې لګیا په خوشي فکر چې کوې د دغه کومې پیغلې ذکر هغه دا بیخي بې وروره او بې خوره ته یوازې هم له پلاره هم له موره چې ورور نه لري نو ورور یې څنګه ورک شو په دې ماته ځان ښکاره هغه هلک شو چې د دغه شایستې پیغلې په کار و آواز کړی هغې ما ته په وار وار و مګر ما خبره وانه ورېده سمه ماشوم نه وم مګر پوهه مې وه کمه و غوږونه مې د عقل کاڼه دواړه په خالي لاس هغه څوک راڅخه ولاړه یاداوه چې ورک ورور خو زه یې غوښتم و پر خوله یې ذکر نور خو زه یې غوښتم
درویش صاحب ستاسو د دې نوي کتاب دا بوټي بلونګ کیسې په دې کې چې د مینې یا د عشق په اړه کوم نظمونه دي په هغه کې اکثره مینه پیل شوې وي خو هغه مینه پکې پای ته نه وي رسېدلې آیا تاسو په دغو نظمونو کې یوه نوې هڅه نه ده کړې ولې هغه مینه پکې پای ته نه وي رسېدلې
دا خبره خو صحیح ده چې ما په دې کتاب کې یو څه نظمونه داسې دي چې هغه بنیادي طور د انساني فطرت په حواله دي کنه نو په هغه کې دغه لکه تاسو اشاره ورته کو د مینې خبره هم ده او زموږ اکثره شاعري کې د مینې خبره او مینه داسې کنه چې د دواړو خوا یو تعلق پیدا شي نو دا د مینې دغسې په دې نظمونو کې ټول داسې دي چې یوې خوا ته یو ډول هیله یو ډول خواهش پیدا شوی دی او هغه یو کوشش شوی دی چې د بلې خوا هم هغه را متوجه کړي لیکن هغه ذات خبره نه رسېدلې دغسې پاته شوی دی کنه نو دا هم یو حقیقت دی کنه اکثره داسې کېږي په دا ژوند کې
هر څوک چې خاهله پیدا شي نو هغه د مینې تر حده نه رسیږي. اکثره داسې چې په دغه یو طرفه دا باندې ختمیږي، ځای په ځای داسې کیږي. نو خلکو اکثره هغه ځای په ځای چې کم کار کیږي هغه باندې بې شماره نظمونه لیکل شي. دغه ارمان چې را پیدا شو دا هیله او د پوره کېدو سره د مینې جوړېدو سره مخکې ختمه شي دا باندې کم لیکل شوي دي او دا یو حقیقت دی او دا ډېر کې دغه کیږي که نه. نو زما په دې دغه کې دغه یو څو نظمونه دي لکه اوس په دغه نظم کې چې دا انجلی دا کوشش کی دا پر بام ولاړ ځوان توجه ځان ته راوګرځي او بهانه کوي چې زما ورور روک دی او هغه ورور ګرځر له سره لري نه. نو دا د دې اصل کوشش دی چې د سره یو خبر وشي او هغه بیا پر بام ګوري چې ورور نو دلته کم دی کنه، هغه پوه نه شي او دا غریبه تر شا ګوري ولاړه شي کنه. نو دا مینه دغه ته ونه رسېږي. نو دا ما په خپله دا یو ضبطي کې یو نوې خبره بولم چې مینه یو طرفه یو ځای چې هیله را پیدا شوې ده، یو کوشش شوی دی، خو دا بلې خوا هغه چا توجه حاصله کړې نه ده او دا پر خپل ځای باندې دغسې ناکامه نیمګړې پاتې شوه.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اورئ.
یو امریکایي ټولنپوه یو وخت ویلی و چې په 19مه پیړۍ کې به امریکایان په اونۍ کې شپږ ورځې کلیسا ته تلل او یوه ورځ به یې حمام کاوه، خو په شلمه پیړۍ کې د اونۍ یوه ورځ کلیسا ته ځي او شپږ ورځې حمام کوي. مطلب دا چې په لویدیځ کې د وخت په تیریدو سره مذهب ته توجه کمه شوې ده. په انګلستان کې له بایبل یعنی له تورات او انجیله د خبرو کسانو د شمیر د کمیدو په اړه د یو راپور خلاصه وشمه رشیدی راوروي.
په انګلستان کې د هغو کسانو شمیر نور هم کم شوی دی چې د مسیحیانو د مقدس کتاب بایبل په اړه معلومات لري او د دغه کتاب له محتویاتو خبر دي. په مقدس کتاب کې یو ډیره مهمه خبره د هغو لس فرمانونو ده چې د عیسایانو له عقیدې سره سم خدای پاک په سیناغره کې موسی پیغمبر ته واورول. په دغو فرمانونو کې مثلا راغلي دي چې مور و پلار به نه ځوروئ، قتل به نه کوئ، غلا به نه کوئ او داسې نورې خبرې. د رویټر اجنس له راپور سره سم د دورهم پوهنتون د څیړونکو لخوا تازه ترسره شوی سروې ښیي چې د بریتانیا په هر شلو کسانو کې یوازې یو کس کولای شي چې د دغو فرمانونو نوم واخلي. له مقدس کتاب څخه د خبرو کسانو شمیره په ځوان نسل کې لا کمه ده. د سروې په وخت معلومه شوه چې په بریتانیا کې د مسیحي کورنیو اکثره ځوانان داسې تصور کوي چې دوی د بایبل لوستلو ته اړتیا نه لري.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
ویل شوی دی چې د شلمې پیړۍ په سر کې زموږ په فرهنګي حوزه کې د اروپا د رومانتیک شعر د منصور ژباړي یوه نتیجه داره ووته چې د ادبي ټوټې په نوم نوی ژانر دنیا ته راغی. ادبي ټوټه د شکل په لحاظ د نثر په جامه کې وي، خو مقاله یې ځکه نه بولو چې تخیلي ژانر دی او داستان یې ځکه نه بولو چې د کیسې عناصر نه لري. د یو ژانر د غوړېدو لویه نقشه دا ده چې د لویو لیکوالو پام ورواوړي. 50-60 کاله پخوا د استاد خادم او استاد الفت په څیر لویو لیکوالو ادبي ټوټې لیکلې او د ادبي ټوټو ټولګې یې برابرولې. استاد الفت د حکومت او ټولنې د چارو د سمون لپاره خپل انتقادي افکار د ادبي ټوټو په قالب کې هم بیان کړل چې ورسره ادبي ټوټه وغوړېده او ژوندۍ پاتې شوه. خو وروسته چې له نوي شعر او د کیسو له فن سره آشنایي زیاته شوه او له بلې خوا سیاسي حالات یا داسې راغلل چې وړکۍ کتره او کنایه هم منع شوه او یا د اوس غوندې بې سانسوره زمانه پیل شوه، نو ادبي ټوټې ته په ذوقي او اجتماعي لحاظ هغه نقش پاتې نه شو چې استاد الفت ورته غوره کړی و. نن سبا ډېر لږ کسان ادبي ټوټې لیکي. اوس ډېرو کسانو ته ادبي ټوټه یو مړ ژانر ښکاري. خو په وروستیو کلونو کې لیکوال او شاعر مصطفی سالک غوښتي دي چې ادبي ټوټه د انسان د فطرت بیان ته او فلسفي مسایلو ته بیل کړي. دا په پښتو کې د ادبي ټوټې یو نوی نقش دی چې د ځینو په نظر د جبران خلیل او ټاګور د شعرونو د ژباړې مینه ورباندې ماتی شي. انتظار د ښاغلي سالک یوه ادبي ټوټه ده چې د دې کرښو د حسن ختام لپاره او هم د راډیو ادبي مجلې د دې غنی د حسن ختام لپاره دلته فریده سیفیل ولی.
انتظار ټول را پورې خاندي وای هغه به هیڅ کله را نشي چې ته یې انتظار کوي. اوس توره شپه ده او باران له طوفان سره غیږ نیولې ده، خو زه مایوس نه یم. خلک دروغ وایي، ته راځې او خامخا به راځې. طبیعت ستا د راتلو زیری راکوي. شړکنده باران، بوګنوونکی طوفان، تندریزه برېښنا، د ماتیدونکو خاخونو کړڅه، الوتې پاڼې، د ناوو چړهار او د نیزونو غرهار، ټول په یوه خوله وایي چې ته را روان یې. نو ایس ما د زړه او عقل فاتحه، نو ای زما د زړه او عقل فاتحه، زه به ستا تر راتلو پورې د خپل زړه په دروازه کې ولاړه یم. راشه راشه او د ژوند زرینه آرزو مې پوره کړه.